درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازری رادیو خبرونه پیل شوه په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه اسمت چاروانی د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیوالو ورسته د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا شپږ نیم لکه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي او د دې ترڅنګ سلګونه زره په هیواد کې دننه بې ځایه شوي د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی
همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو
د کډوالو نړیوال اداره وی افغان کډوال هم د کورونا واکسین ترلاسه کولای شي
افغانان کولای شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي
د خوست د رسنیو چلون کې وای
لومړی اقتصادي مشکلات دي دوی په خپل ودانۍ نه لري او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید لفعالیت ولويږي
خو تر هر څوډاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو تر بولم د کابل شهر د لوی دیزی برخې لپاره امنیتی طرحه جوړه شوه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر ټولګټو تاسیسات ورانول د هیواد د ورانولو لپاره جنگ وباله او اروپایي اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه وشوه د خبرونو تفصیل د کابل د لویدیزی برخی لپاره امنیتی طرحه تایید شو د افغانستان د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم رسته لخوا جوړه شوې او بحث وشو او هغه تایید شو امنیتی ادارو ته هدایت ورکړل شو چې د دې طرحې بیلابیل اړخونه تطبیق او عملي کړي
د شغل سادات په خبره دغه طرح مد افغان امنیتی ادارو د ورکیا پر اساس عملی شي د کابل لویدیزی برخه ته دغه امنیتی طرح تر یو شمیر خنړی او بریدون ورسته جوړی شي چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه خسته دي د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره ل میرزکی ولسوالۍ شاته کړی محمد علی فدایی دغه سرګندونی پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې وکړي
میرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې و
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسلوالو طالبانو لټیرو دریو نه یو راهسي جګړو ته زور ورکړیو چې دواړو لورو ته پکې مرجوب له هم اوشتي د وسلوالو طالبانو ویان ز بیولا مجاهد رسنوی ته ویلي چې تیر شپې د میرزکی ولسوالی نیولی او په ولسوالی کې موجود یو شمیر وسایط او وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزې او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشر دوستانه حقونو سره په ټکر کې دي د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ رانولو ښکارندوی کوي په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شهید وسلوال د فراد اناردری ولسوالۍ ودانه ورانوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څنګه دی ویلي خو په تیر کې ویلي و چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوه او د داسې و نظام ملاتړ کوي چې د ټول افغانانو لپاره د منلو وي شاغلي قریشی دا څرګندونی له ټولو نیو سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټول افغانانو په منځ کې خبري د سولې د خبرو د پرمخ پیولو یوازینی لار ده د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکي افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر کړي چې د کابل د سیمې د اتصال امکان برابرېږي
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه ده بلکې پاکستان هم دا شی غواړي موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا رات کړ چې غنې هیواد په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دي، هغه تور چې کابل تر پر اسلام آباد لګولې دي. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته وویل
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت کې لبنان ورسره مخامخ دی ډېر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر یوې بمی چاودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل مخې د اورلوبو 15 تنه چاودیدونکو مواد پکې ساتل کېدل، اور ولګېد چې څو ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغالی ته نږدې لګېدلې او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړۍ د وشلو هڅه کوله. د یو شمیر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د غزیرمتون د یو کارکونکو د ټپ کېدو راپورونه ورکې شوې دي. د ځینو راپورونو لمخې د غزیرمتون په گاوند کې یو شمیر ودانیو کې هم اور لګېدلې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمورز د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه ترلس. هرات هم اسمان نیمورز د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه یې چلویشت. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه یې 19. او جلال آباد اسمان نیمورز د تودوخه لوړ درجه 23 او ټیټه یې 19.
زمو شخله اساجی رادیو اوري. د داورز یا ننرز چې د جون شلمه ده د کډوالو له نړیوال ورزي سره برابر ده. داورز بشای په نور هیوادونو کې دومره د پام وړ نه ویل کې څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواد بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بیزایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بېځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیون افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیون افغانان هم په افغانستان کې دیننه د جګړو او نورو ستونزو له امله خپل اصلي مینو بې ځای شوي دي. یو هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله د خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي.
مردو
وقتی کشت زراعتی مردم هم بود گرده. خلکو د کرکیلی او کرنی وقت دی غنم لو ترسیدلی او کچالو هم باید را طول شی. دی جگرو لعمل خلکو هر چه پریخی او تختیدلی دی. د حضرت په خبره که دی خپلو زمکو حاصلات را طول نکری او لمنزلار شی نو با لستر مصیبت سر مخامخ شی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپل واک کمیسون ویندو یو کمشنر شکر الله مشکور وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتې د سره په هیواد کې دیننه د بې ځایه شو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنگونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو د وچکالۍ شدت فقر او بیکاری له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شو شمیره ورستر بل زیاتې. داخلي بې ځایه شوی هغه سیب پذیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پیژندل کیږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بي ځای شو شمیر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال په لړ رئیس په دې هواد کې 128,300 تنه ل خپل اصلي مينو بي ځای شوی دی. د دې وزارت وای ان عبد الباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنی تخمینا 8,300 کورنۍ بي ځای شوی دی چې کچیر مونږ په و باندې ضرب کو 2,128,300 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بي ځای شوی دي او امن محلاتو ته انتقال شوی دي چې مون تلاش کوو چې هغه ته باید کومک ورسیږي د مرستندوی مؤسسات لخوا او د کډوالو وزارت لخوا.
د افغانستان پاک سره سیمو کې بي ځای شوی شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوی او حکومت تورنوي چې د بي ځای شو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویرشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتې دا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هیواد ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بي ځای کیدونکو پر شمیر لا ور زیات شي.
په داسې حال کې چې کرونا وایرس او ناامني نن سبا له هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني زیات اخلي، بیا هم د روان 2021 لمریز میلادي کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان کډوال هیواد ته بیرته ګرځېدلې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنو شویو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت او په ځانګړي ډول د موضوع ته کتنه شوې ده.
نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کورونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کورونا په فرانسې کې په ځانګړي ډول د افغان کډوال ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کورونا وایرس اخته شوی واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کورونا وایرس ناروغي تیر کړې ده خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه راکړ شوی.
خو دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دات خایي کړي دا او ادامي بولري لاندې کابل خوشبختانه افغانان کولای شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او کې اخلي او په ایران هم کې واخلي.
خغل فرحت وی سکل د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدي چې کورونا وایرس د نړۍ ډیری هیوادونو له بحران سره مخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت به روان حالت ته پکتو له ټولو هغه هیوادونو چې افغان کډوال پکې میشتي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه صلاحکار عبدالباسط انصاري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د خاغلی انصاری په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالات او کورونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوې دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناهغوښتونکي تقریبا اویا هیوادو کې لرو او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 1500 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه، د پاکستان، د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي نامنی اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همدارز وایي چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی لوج یوازې دروان مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې 8,400 کسان خپل کورونا بيځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې تیر لمریز کال په افغانستان کې 2000 کورنۍ د جګړو نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو کورنیو بې ځای شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان هوایي ځواک د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک خوځښتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په کندهار کې چې د طالبانو تاریخي مرکز دی ګواښونه زیات شي. ورځپاڼې په دې ولسوالۍ کې د امریکا د یوې قراردادي څرخه کې د یوې ورځې فعالیت انځور کړی او لیکلي دي چې د هیلیکوپټر د اکمالاتو مسؤلیت لري. لاس انجلس ټایمز د طالبانو له لوري د جګړې د سختېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د جګړې له پراخېدو سره د الوتکو الوتنې هم ډېری شي او اوس یوازې له کندهاره د ورځې له 500 تر 70 هوایي ماموریتونه ترسره کیږي. ترکیه نن سبا د افغانستان په تړاو نسبت هر وخت زیاته فعاله ده. د هیواد په اپریل کې د افغانستان د سولې د کانفرنس د کوربه توب لپاره د امریکا د ولسمشر وړاندیز ومانه، خو طالبان حاضر نشول چې په غونډه کې ګډون وکړي. په وروستیو کې ترکیه وړاندیز وکړ چې که مالی مرسته ورسره وشي نو چمتو ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. د دې هیواد مطبوعات هم په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې خپروي. د ترکیه سبا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر سر د ترکیه او پاکستان د همکاریو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس قریشی د جمعې په ورځ ورته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترکیه او پاکستان د همکاریو پر اغیزمنتوب خبري وشي. قریشی سبا ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې نن یک شنبه به د ترکیه له باندنیو چارو وزیر چاوش اوغلو سره وویني. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,15,000 زیات شوې دي او د تلفات شمېر هم تر 4,000 اوښته دي. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا ستون زمانی خو وای چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. شاغلی علیسی ازادي رادیو ته هم دراز وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله، په خصوص د وخیم ناروغانو زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټ ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بلاندې امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیکو اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د اغیزې څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدن اکسیجن خریداري شوي. هلته مو د چاغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نشي. په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن د ځګو نصبولو چارې باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم د ځګو نصب شوي دی. په دې ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښه چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښه په زیاتېدو کې دي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. پروسی کې د راپور نه خبر شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه ته شي وي او جنور سنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه ته شي وي. خو هغه یو سوی تفاهم هیڅ کله به هم اختلاف خبره پدې کې نه موجوده او نه بدات یو کار او خره مکړو شي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه دا تشریح غلی؟
ارتباط مو هغه سره نیولای دی او دغه مشکل له حل لپاره وی هم په دغه قناعت کړی دی. نو روس له دې څخه به په روزمره ډول سره د درې سو نه تر پنځه سو بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د امیر روغتیا وزارت وین میرویس علیزایو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خوست کې سیمه ایز رسنۍ په ځانګړي ډول رادیوګانې او تلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي کچیرې دا ستونزې هوارې نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیته ولویشي. په دې اړه هم راپور لرو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي کمزوري د هغوی ترمنځ د خپرونو په چمتو کولو او بازار موندنه کې ناسالمه سیالي د ځای او د دایمي برېښنا نشتون یا د رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. خوستي خبريالان وایي کچیرې د سیمه ایزو رسنیو یا د ستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونه شي نو لري نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیته ولویږي. دوی یا د څرګندونې د شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغېزو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. په خوست کې د چنار راډیو خبريال شهزاد الله حمیدي د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي.
لومړی اقتصادي مشکلات دي، د رسنیو د ودانیو نشټون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري، په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوست کې سیمه ایز رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي.
د غرغښت رادیو تلویزیون خبريال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي، د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشټون هغه موارد بولي چې په دې ولایت کې د سیمه ایز رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړی دی.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډیری همکارانو ته دوی امکانات هم نه لري، او دریم خبره دا ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا دریم فیکټور دی چې بل اخره د محلي رسنیو د زوف وړ ګرځیدلای دی.
د تړون افغانستان ونیز د امتیاز خوان سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نورو بهرنیو ډونرانو د چاپی رسنیو برخه ته دوامدار پاملرنه نه ده کړی چې له خبره ای دا برخه لپایله کمزورې ده.
چاپی رسنیو په برخه کې لکه څه ډول چې لازم ده نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېر رسنۍ ولیدلې چې چاپ شولې او ډېر زر د خپل د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې ورځ په ورځ په کمرنګ کې دودي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې پر رسنیزو فعالیتونو یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ته ډېر کله وعده راکړل شوې دي په ځانګړې توګه د امنیتي ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نه وخت ښه نتیجه ورکړې، ولې په هغه ډول چې په کار ده چې یو ښه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخت پورې د دوی د اقدامات تو داسې و نتیجه نه معلومیږي.
بلوري ته د خوځ اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین در رسنیو یاد ستونزې منی او وایي چې د حل په مخه در رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پرلپسې ناستې کړي دي. د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څوارې په دې توانې دلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا دوی ته ورکو. پلو مقامات سره موږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیو پلو با دغه غاګ واسانای زمونږ تر لره له پروتو سیمه رسیدلې وي، او لیبل پلو با زمونږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوي وي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې د سیمه ایز رسنۍ فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوار لس رادیوګانې او یو شمېر چاپی رسنۍ فعالیت لري.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران د انتخاباتو په اړه سید ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. دغه انتخابات چې د جمعې په ورځ ترسره شول د چارواکو په وینا نږدې 9.5 میلیون کسانو پکې برخه اخیستي. شپېته کلن رئیسی چې پخوا د ایران د قضایه قوې رئیس و یو توندلاری دی او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اداو کې د رول په خاطر د ده په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. نور په دې راپور کې
د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه داسې اعلان کړه.
آقای سید ابراهیم رئیسی
د ولس میلیونو 925,315 رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی او د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
شپېته کلن رئیسی چې پخوا د قضایه قوې مشر او یو توندلارې شخص ګڼل کېږي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په زلونو د دې غوښتنه کړې چې له نوموړي د هغه رول په خاطر څېړنه وشي چې په ایران کې د خلکو د ورکېدو، شکنجې، قتل او د بشري حقونو د ځپنې د ادعاو په برخه کې لري. نوموړی د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره وګټل هم درېدلی و. په ایران کې د ولسمشرۍ دوره 4 کلنه ده او یو ولسمشر کولی شي چې 2 دورې د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون په 9.5 میلیونه ښودلی او ویلي دي چې د هغو 9.5 میلیونو له 300,000 زیاتو کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابرو شاوخوا 9.5 میلیونو یې خپلې رایه کارولې دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهایی د دغو انتخاباتو ستر ګټونکی ملت بللی او ویلي دي چې دوی یو ځل بیا د دښمن د رسنیو د تبلیغاتو او د بد غوښتونکو د نارو سورو په وړاندې ودرېدل. که څه هم خامنهایی په شور او شوق په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره کوي، خو لیدل کېږي چې دا له کله چې په 1990 کال په ایران کې اسلامي انقلاب شوی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. پر رئیس سربیره محسن رضایی، میرقایت، عبدالناصر همتی او امیر حسن قاضی زاده درې نور مخخ کاندیدانو چې د اعلان شوو نتیجو له مخې هر یو په ترتیب دوهم، دریم او څلورم ځای خپل کړی دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د لویدیځې برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له مرزکی ولسوالی شاته کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو دورانولو دوام د یو هیواد دورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه وایي چې هیواد یې د اندېښنه لري. د پاکستان د اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پروند لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندیشنه ښکاره کړه او پروند مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل نمخې د اورلوب 15 تنه چاګیدونکو مواد پکې ساتل کېدل اور ولګید او څو ساعته دوام وکړ.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟
عمران.
عمران د کوم ځای اوسېدونکی؟
میدان وردګ.
ښه، د میدان وردګ اوسېدونکی څو کلن یې؟
زه 14 بېم.
14. مکتب ته ځې؟
نه.
اولې مکتب ته نه ځې؟
بس کاروبار څنګه سي کاروبار خپل کراچي چلوم.
اولې فلار دې څه کار کوي؟
لار مزوره د غم کراچي چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچي چلوي؟ اها، په کراچي کې د ورځې 2 روپۍ پیدا کوي.
په لاره خو د 3 یو نیم سل 500 سابیا ته کله ورځ راځي د بيخي پکې نه کیږي.
کورنۍ کې څو کسان یې استه؟
کورنۍ کې وو
څوک څوک دي؟
یو مور دا دوه خورګانې دي. ودریم واړورونه دي.
څنګه خورګان یا واړورونه دي مکتب ته نيزي؟
ا دوه دانې زی واړورونه مې خورګان مې وړي دي.
ته نشي کولای چې د کراچي ترڅنګ مکتب ته ملاړ شي؟
دا نه کیږي اوس لکه زه کوز کراچي او چون مکتب ته لاړ سم.
ولی خپل علاقه لري چې دا مکتب ته لاړ شي؟
لکه زه خو مسته غنه دا کله برخي موسیګو خیمین دي کنه کله برخي کې اوس پردیا ویلې کې اوسې کوم دا کرچوانی کوم کولای نسم سے مکتب تلار سم
کور کرای دے کا خپل مده
خیمی دی
خیمی دی اوس خدای دے باران مریگی څنګه خیمو کی گزاره کی
ماز خدای دے ناس گزاره بک گاونو زم بک تیریگی
جمع مو چرتا تیر کر
جمع د وړ زم برادے برادے ویری دے کنا لگے غاٹا ویری دے دیکھی اوسی ہاں
څنګه څه فکر کای چې وړو ورونو باندې باندې کار وکي او مکتب ور باندې وای کنا
او مو هم د خپل لګي زم مکتب و کاروبار څنګه سلاړ سی کاروبار دا
خو وخت لري مننه
زنه.